آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي یو شمیر کسانو په خپل سیمه کې ل بیکاری نه شکایت کړي دی زینو هغه کډوالو چې له پاکستان را کډوال شوی دی افغانستان ته راغلي دوی وایي چې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده او د دوی پټکو یو شمیر دغه کډوال هڅه کوي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي یو شمیر نور بیا د طالبانو له زینو محلي تګلارو او محلي چارواکو نه شکایتونه کړي دي په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې توند سیلاونه راووتل خلکو ته د سر او مال زیان واړو دا چې په دغه وخت کې د سیلاونو دراوتلو لاملونه څه دي په دې اړه لې وز مکپو سره مرکه هم لرو د پروګرام په ورستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټي پروګرام یو برخه هم خبرې دوته چمتو ده خو پایل ستاسو په پیغامونو کې وو
سلام علیکم د هلمند دولت څخه در سره خبره کوم دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو حکومت مدي پر نشه یي مواد یا پر کوکنار په تاریخو باندې چې کوم بندیز لګولی دی دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی یا ته په نورو سیمو کې دا بندیز نشته په دې باندې باندې په زموږ چې شیخ صاحب خبر وي کبنه طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او کبنه وي خبر خو دا هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي د پرا په کلستان ولسوالۍ کې هم داسې د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې ته په هم باندې کرل کېږي یعنی هیڅ کله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلی هم تاریخ هماغسې پرېږي نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمه کې بند کړي بېرته ورته اجازه ورکړي ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي هلته د پراغاړه د رود پراغاړه باندې تاریخ ویني صرف د مدا غاړه د کوچ چم که رود کې اوبه بهیږم خو دوی نه ورپورې وځي دې غاړه تاریخو باندې کار نه لري نه هم دغه عمره کولای چې د نورو لوړپوړو مشرانو یا چارواکو ته خبره ورسوي چې د پرا والي چې دغه باید تر فشار لاندې راستل شي ځکه چې په دوی په سیمه کې تاریخ یې لادې کرل کېږي هغه په خپلو سترګو وینو دوی پټه ډار ورکړي د یو خلک چې راځي هغه د طالبان ورسره شریکان په دې تاریخ پراغاړه تاریخ کرل کېږي په خپل په دې ولس کې اختلاف راوستل او خپل پر حکومت باندې د ولس شک راوستي نو زما دا غوښتنه ده چې دغه ته باید جدي توجه وسي یا د پټول ولایتونو کې دایره کې لاسي کړه غرونی سیمه کې ستو دغه باید مخه ونیول شي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادی رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه نیکی له احترامات وړاندې کوم الادی وسرو جوړ وس زما دا پیغام د اسلامي امارت ته سي باید افغانستان سوجاتو لپاره لار خلاص کی و نور ملکون ته صادر کی مرد اندوانو اصلات دا ټیم سی اندوانیا ورسی دی بس اوس ارزان اس وی ډیر سخت زیات ارزان اس کم سیم باندې مصرفونه باندې کړی دی هغه په میټر راو ګرځوي نو باید سی لار خلاص سی او مر سپسلو ش بازار پیدا سی
سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو ډیرو خدمند اوریدونکو او کارکونکو ته ځنګړي سلام وایم راځم د خپل موضوع په اړه باندې د امارات د غړو سره یو نظر شریکوم تیر ورځ شیخ صاحب یو بیان جاری کړی وو د طالبانو د امیر المؤمنین سی دی هر څه تجمن دی خو کچیر دلته راسو د ورځې دی اپا کړی د ورځې درې سلور انتر پنځو کس پوری تیر نظام خلق وجل کیږي یا هم د ورده ستیریا هم یو پولیس یا هم اربکۍ په هر نامه سی وی هغه وجل کیږي انتر شخصي بدی پوری نو زه طالبان چارواکو ته وایم آیا ته ولې رسنۍ په هیواد کې د آزادو خبرو لپاره نه پرېږدي په کندهار کې سی کومې رسنۍ دي یا هم په کابل کې چې کومې رسنۍ دي داسې نو ورایتو کې ان تلویزیونو کې اوس هغه خبره نه چلیږي چې د طالبانو پر ضد نو داسې نه پر ضد هغه سپینه خبره نه کیږي یعنی سونه رسنۍ سې زه تعقیبوم سونه رادیو سونه داسې زه تعقیبوم ان تر دې پورې سې د اوس پورې ما دا خبره نه دا اورېدلې یو څو ورځې مخکې تقریبا دوې درې جمعې مخکې دلته په کندهار په دورایي باندې امنیه قمانداني سره موټر بم برید وسو دا یې شوالا کړی وو نو دا خبر هیڅ ثبوت هیڅ رسنی دا تایید نه کړه چې دلته برید شوی دی یا شدی یا بد دی. آن تر آزادی رادیو پورې هم دا خبر نه ده شوی، ولې شاید خبر نه رسیدلی. خو خبر هغه د مړو عکسونو د واټساپ په ګروپونو کې دورو دورې کېدل، آن هغه هم خراب شو، بیا دا خبره پټه شوله. تر اوسه پورې دا خبر نه ده. باید رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ژوند ښه په اسرائیلي حالات ولمنځي او هغه خپل خبر حقیقت ښکاره کړي. رسنۍ ولس په رسنۍ باندې دغه حق لري چې هغه حق خبره وکړي. باید کملا وي که هر یو وي چې په حق په عمر باندې ناسي باید بیا حق وایي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داولین تاسو ته سلامونه وایم، تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لومړی جمع چې سبا یست. زه نذیر احمد یارانه یم د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې لکه چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختی و دربدری ډیری دی. آیا افغانستان ولې در دوغه نه درپښو پاته ملک در دوه سفرې ګرځېدلې دی؟ آیا مخکې مو ویلې چې امارات به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کی؟ دا چې زموږ اسلامي ورنه جي اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډیر دی، خواري مو ډیر دی. په جمهوریت سي باور وکي ډیر خلکو ارمان کړی دی، هغه کنر دی، هغه کښه دی، ولې هغه په دې خاطر چغلاوی ډیر دی. کم څه چې څوک او ته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووایي یا وټه کوي سړی نه معلومیږي، ولې نو دغه سالات روان دي؟ باور جوکه په جمهوریت کې کڅه جنگونه او کڅه مشکلات ډیر وو، هغه سړی په خلاص پښه یا په ښه زړه کلالای سوای. خو اوس درېوا مال پیسې نشته چې څوک درېوا ځای پرې ولاړ سي. پیسې مشکلات خو ډیر دي، پیسې کاخته ده، غریبي نشته، گرانی در حد پر زیاده ده. او در څنګه را چیرته چې هر سړی سره یو عمل کیږي، دغه چې کم خلک وي هغه دوه مورز ایله دي، هغه په مابس کې نه دی څومره د پاره نه خوندي کیږي چې هغه خپل په سزا محکوم سي، هغه په خپل په سزا ورسیږي. خو که طالبانو د کوره وو خو اول داسې پیښیږي چې دا کم کارونه چې اوس کیږي دا ټول د طالبانو خلک یا طالبان شناخته وي، قریبان وي، ورونه وي، دوستان وي، هغه خپل په کار کې ډیر مغروره وي، بلکې په دې خاطر چې دوی مابس د مابس منګولو ته نه سپارل کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد النسل کو 2000 د شرچول سالي اوسیدن کوم. نو زما خپل کار دکانی دی، دکانی کو دکانی کې صح کار خوند نه ست، ځکه چې کم شی موږ خو سره او دا کیشند دا ګران دی، او کله چې په وصل ورسیږي بیا کم شی سمو خرڅو یا غنم یا ماش بیا ارزان وي. نو ځکه صح کال یې واره نه وکړله، کم چا سي پلیزونه کړلې او خټکی اندوانه غوم صح کال خوند نه پوکړلې، ځکه چې په خو 500 روپۍ او کیلو منو او صح کال ډیر څه لوي خو منده. نو شان ارزان دی، دکانې خوند نه شته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه صلاح الدین زید، کندهار ولایت اقصان ولسوالۍ مرکز څخه دا پیغام درته پریږدم. زموږ د اقصان ولسوالۍ مرکزي ښوونځی د تېر جګړو له امله وران شوی دی. زموږ ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زموږ غږ تر لوړ چارواکو پورې ورسوي چې موږ ته ښوونځی جوړ کړي. د تېر جګړو له امله په مکمله توګه وران شوی دی. که څه هم موږ په ټولګي کې دننه ناست یو، باد یا ګرد یا غبار شي مو په ټولګي کې د نن ساده په مخ را خور. نو زموږ د خواهش چې زموږ ژغ در په چارواکو پر ورسي چې موږ ته ښوونځي ورغوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د خاوند اوسنی حکومت سره د موږ د غوښتنه د ټولو افغانستان دی رفت آمد خلکو چې دا اوس خلک تر ډېر ستونزې جوړ کړي دي. سړک دوه کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه، خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ. که چیرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای اوس به یې بیرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول. دولتي چې بچا ته قراردادونه ورکړي یا یې ورکوي باید په شرکتونو باندې د مسلکي کسانو د ګمارلو ټینګار وکړي. د دې شرکتونو له یوه انجینر سره ما خپل خبرې وکړې. هغه راته وویل چې که کار داسې روان وي فکر نه کوم چې په لس کاله دې نور هم جوړ شي. د د دې لارې ټول تلونکي کسان دولت څخه غوښتنه کوي چې په شرکتونو باید لیږ جدي وکړي، جدیت وکړي. هغه شرکتونه چې کارونه یې په ځنډ روان دي هغه باید کارونه تیز کړي، او هغه شرکتونه چې کارونه کمزوري یا کیفیت دي له هغو څه دي یو څه غوښتنه په جدي سره وکړي. د خدای په امان.
السلام علیکم، هلمند ولایت مرجان خبرې کوم. ما وازه تر لوړو چارواکو پورې ورسېږي. موږ ماجر د پاکستان سره راغلي، موږ سره هیڅ مرسته نغدې نه وه. مالی مرسته سوې ده چې موږ ته نوی راکول سوی. موږ دلته ډېر سره ستړي یو، که دغه رقم حالات یې موږ بېرته مجبور یو، که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو، موږ د مجبورۍ سره ځو. پخوا په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان لاوه، خو حالات سم و، پیسې وې، اوس پیسې نشته، نستې دي. موږ سره دې مرسته وشي کمی ولا چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته، نیم مهاجر چې راغلي بېرته د مجبورۍ سره روان دي، دغه اوس هم روان دي.
علیکم ورحمۃ اللہ، تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لاین یم. نو د ترافیکي پیښ په حق له باید ووایم چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دي د خپل د وسایلانو سره ډېره بې احتیاطي کوي، په لارو کوڅو کلیو ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې لسو پنځلسو شل مټر پرله پسې په ډامبر باندې سر راپاوه کړي، پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خوا چې یو څوک را روان وي هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وروڼو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه د هلمند د ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه در سره په لاین کې یم. دغه زما اواز تر مسؤلینو پورې ور ورسېږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډېر سخت په عذاب یو، داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې. دا څنګه حکومت دی، دا څه رقم دغه دی، دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي. دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کې موږ یې میراث کړلو. د ورځې د خلکو مځکې هاخې و بل تې ورکوي، خاص د روپو په مقابل کې لس دولس کسه مړي پر دې برابر باندې وسوله چې مانا دا خاص ناملې دی وګرځي. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله، مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلارو د نیکه مځکې واخیستلې، د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. و سلام په احترام، د غزما اوازې تر مسولینو پرې ورسېږي. پر لیاز د خدای د خلکو سره له سرحد شیخ صاحب څخه زموږ دا هیله ده چې د قاضي زموږ د ولسوالۍ څخه ایسته کړي، موږ میراث کړلو، موږ به دوی ته ودرلو، خپل منځي به دوی په کور کې را جوړې کړي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په د هیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. په دې ورسېږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موسمی سیلاونه راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړو. په یو شمیر سیمو کې دغه سیلاونه کمساری بلل شوی. د اوړي پر مهال د موسمی سیلاونو لاملونه څه کېدلی شي، خلک څنګه له دغو سیلاونو ځان وساتي، په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار نوریاس نوری له ځمکپو او د کابل پوهنتون له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه کړې ده.
نتنه چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نورې وادو کې هم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو له امله دا کېږي. دا په دې معنا چې ګلخانهیي ګازونه طبیعت کې تغیر ورکړی دی، او دا ځینې فابریکې چې په نورې وادو کې د پرمختللې وادو کې یا صنعتي وادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی. او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه دغه مشکلات رامنځته کړي دي چې اوس دغه ستونزې سره مخامخ و. افغانستان هم د دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سا سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو غازات خو اکثرا لکه د موږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وي هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې د غازات تولیدیږي، هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا
دغه بے وقت سیلونه دغه نور په نسبت باندې چې د پسرلی په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت دغه اورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټه هم لري یا ضرورت ډیر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور وادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی، افغانستان د انرژي منابع نه درلوده لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په صلاح ولس د اشجار نه کار وانخلي، ونې ونوي، جنګلونه تباه نشي، چې دوی مثال ادم د اورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریباتو د مخنیوي لپاره ډېر مهم ده. دا شان نو متاسفانه چې بل څنګه پنده تل وخت کول کې د مونږ غرونه لڅوی دي، تا غبوتی چې دي چې ونی هم نه دي د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلی دي چې دا سست کړی دی، یعنی په اندک یو یو باران چې راځي ګوره سیلابون راځي او تخریبات رامنځته کوي،
یعنی په دې معنی چې د ځمکې د جذب هغه ولتیا نه لري، یعنی بوټی نشته چې وکول شي هغه جذب کړي.
ام دا نلیدی بل دا چه گوره افغانستان پخوا دا سیو مونگ پاقی داره که چه ما کار کوئی جولیزی و کارتوگرافی لوی داره، مونگ پرواز شعبه دلود، پدی مانا چه هر وقت چه یو تغییرات راتله یا سیلابون راتله مثال مونگ با مونگ انسی الوتک چه پا اوائی خواهو کیوی اغای راتله و دی مونگ بانده التا با مونگ پرواز کوله، التا با اکس برداری کوله او مونږ هلته معلومولی چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوی کېدای شي، په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحې د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایلو تحقیقاتي مسایلو چې مونږ یې درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین ستا چې متاسفانه چې دغه مسایل منځ ته تللی دي او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد، د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو ورسته پوښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولای شي؟
خو ګورې دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولای شو چې د دوی د اوبو مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په آینده کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، او یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو، یعنی د خېګنې لري چې مونږ کولای شو د اوبه څخه استفاده وکړو. په شرط کې تحقیقاتی مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي، دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمامیدلان شي. افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکې مثلا یا 12% د زراعت لپاره هواري دی، نور ټول غرنی دی، یعنی مونږ کولای شو چې اعظمي د دغه نعمت نه استفاده وکړو.
زمکپو خلیل احمد نادمو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادۍ رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 یولس 42 1501.
اوس هم راځو د ورکشوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد السلام دغه یو زحمت سره وباسي. ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده دا باید د چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ الله عمل سي.
گران ورور تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه گران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماته ولم کچيري هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري ته څو دغه شمیره ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده 00 درنیوي 5 1 2 0 3 5. شمیره یې ځل بیا تکراروم 00 درنیوي 5 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی نو دا مګه سیمې څخه نادر کسوي دی نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زمر سره پرلاند شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا مو ځل دلی اټمیز زمر سره معلومات سره کیږي ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوي دی الک چې ډیر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ول عالم چې کومه خواده بدللې چې په کومه سیمه کې وي نو تاسو را سره دا غم کاری وکړئ چې کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یلی دلی یا درک لري زمر سره پرلاند شمیره اړیکه ونیسي لبړنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولادي، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرک دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 0 8 5 0 0 1 0 0 0 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ به یاست. روزما یو ورک دی د واته میشت کیږي د ځاس خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي 0 0 9 1 9 2 0 5 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیر زیاته مننه زل علی ونیم د هلمند ولایت څنګه نو سوالی سره د واتس اپ پر یکه وسلیبا زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره در کسوي، یعنی دا سن دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زمیا دی چا کار زمیا دی چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زی دی، نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا وسه پرې نه در کسوي دي او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دې سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دې ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت در پسې ځورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم او چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0301003 یو وارې بیا 0301003 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي چې موږ درک نه لرو. که چېرې دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي 0503 شپېته 404.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
دمینو مستوی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دی ټولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دی ټولشی بنگڑی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی ಚೇತಮಯನೋ ಮಸ್ತವಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ 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 سحر وورم کوانا اورما باند سحر وورم کوانا اورما باند سحر وورم کوانا اورما باند سحر وورم کوانا اورما ما سحر مانزلا پاسوی بنگڑی ما سحر مانزلا پاسوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی بنگڑی
کی گم د بنگړو پساس خلاود کی گم د بنگړو پساس خلاود کی گم د بنگړو پساس خلاود کی گم د بنگړو پساس کلمی خوبونه تختوی بنگړی کلمی خوبونه تختوی بنگړی دا دنیا د ټولشی بنگړی بنگړی دا دنیا د ټولشی بنگړی بنگړی شانزمت پوختا د پیغلونا شانزمت پوختا د پیغلونا شانزمت پوختا د پیغلونا شانزمت پوختا د پیغلونا سوچ پکسو کی خرسوی بنگڑی سوچ پکسو کی خرسوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی شونچے دمینو مستوی بنگڑی شونچے دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی بنگڑی
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړې ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایي. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې د ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماغی زیکی چلورم و پینزم و شپاگم سنفی لیه پسر خود که بیا وم سنف پا کابل که ویده ده بیا میاتم نا دولسم پوری پا سر خود و لسوالی دی فاقلا لیسا که درس ویده ده. نو بیا پوانتون یو کال تاتیل و بیا چی شروعش بیا منگا پوانتون شروع که پا دو پندوسم کال که نو پا کابل پوانتون دی ساینس پوانزی دی مادن و جیالوجی پسانگ که می درس ویده. نو زمنګا دی پوانتونه ما اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې په ټکنیک په څلور ملالې کې مو په اول منزل د درې ملالې کې چارالیو نیولې ولکه چې کودتا نم خبرو. نو
پوانتونه یعنی دا کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړی
وو او د ظاهر شاه په ضد چې وکړه دا کودتا و. نو سبای دا خبره ما واورید چې انانسر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا که زما په یادی کې چې د څلورمې لیلې په دوه دیرشمه کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کوره تا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې و د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبې بیل دی چې خپل علایق په نظر کې ونیسي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوی نظر څو
او د وخت یو ټول خلک ویده وسه به شپک بجې اخده مې راغله د باندې شپه باندې به مخ کې خو بیا ورسره چې خلک را پاتې ده او مونږ غلاړو بیا خو ټول خلک هغه و دی له ورسره شکیلی شروع شو د لیلی نه هغه आवाज نه وشو په لکو نه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم. بیا لاړو یو سات دوه سات وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه هلته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د ډل یو سړی و عطاګل نومېده. هغه او د پرچم د ډلې یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د اتاګل ورته وویل. اتاګل نه بیا قومندان جوړ شو د ادم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو. نو د اتاګل ورته ویلي چې ودیل ده چې ستاسې، هغه وویلي چې وای موږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د شا د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي. او د هغه ورته ویلي چې تاسو خو مونږ ویلي ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته ویلي وای نه، وای موږ ببره کارمل ویلي دي، وای چې باید کرد و از کجا باید شروع کرد، مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مجل مجذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و خوانیان چې و زما پیادېږي چې د دوی هغه و خفه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال و، هغه عیسوي کال 1902 اویا براتم، خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په واویا کې زه فارغ شوی بیم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو. د کار په اړه راته وایست،
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل. پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفیت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکری په باره کې ځینې خلک وایي چې ډیره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډیره جالبه هم وایي، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لري د عسکری؟ د
خاصه خاطره دا ده زمونږ چې منګ عسکری خو په دویم د عمل کې شروع کړه. دا اوم کې زه فکر کوم عمل ته په عسکری کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اوم کې منګ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو، موږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و. موږ چې دا مراسم سرته ورسېدو بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست و زمونږ په ټولي کې. یو مونږ شپږ کسه و په دې میز ته ناست و ډوډۍ م خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی واحدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و. هغه مونږ سره و یو بل د طب ډاکټر و، یو بل ډاکټر و، یو بل د کیمیا فارغ و، تحصیل و، څو کسان و.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکري نه وروسته بیا لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. هلته څه وکړم، دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وایستل، په زرګونو افغانان هلته لاړ وو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپی حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وایستل. نو زم بیا بلې خوا لاړم، افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات یې رالېږلی وم، یو کار پسې خدمتي، هلته یو د بیرت و، یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل په نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولي ولي او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ولي. بیا چې بېرته تر پښو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. زه سبا تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه، منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاري ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. د دې کې ما باندې سپې تیر شو تا چا ویلو چې دا هو تختې دی پاکستان ته لاړو بیا دلته چې دا غینې 15 کال روسه ز ناروی ته راغلم دلته ماته دې وزارت ماده نه په خالي معمول لوي ته ژوندۍ الک ز په دې کې ونی ولم وې ځړل ما دې واده کولې ځړې وای مونږ خو دې څه خبر شو چې واک چې دا چا ویلې چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام وکړو او چا ویلې چې وتختې ده خو وای ته منفق شوی به دا دلته بعد کولونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوم په دې خاطر چې دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوې له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوې په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېر سختۍ باندې وتم پاکستان سره مته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وکړه شته خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی اوس دم ورسېدې مې ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې مؤسسین له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه کشر وم د هغه د لاس لاندې م کار کاو استقلال اخبار م چاپاو د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خبرونه کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالي کې خو زما ډیره پخوانه علاقه وه زه په اتم سن کې وم په کاوم سن کې وم په کابل کې زه په انساري په متوسطه ښوونځي کې وم یې موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو نو ماته یو شیر ماته راغی دسه وکته مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ویلې کوم هغه ما دې تر دوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړ ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره هغه شیر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نه دی یاد مې ووت امتحان زمونږ خلاص شو لاړم سرخو د فوقلال لیسه کې چې بیا تور از بعد ما ته فکر بیا را پیدا شو ما یو ادبی ټوټه ولیکله ای زما ورکی ارزو د ادم هغه ته ولیکل د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار وسپانه قتل خوګیانی د دې مشر و هغه چاپ کو هغه ای زما ورکی ارزو زما د مړې لیکنه و چې په ننګرهار وسپانه کې چاپ شو نو نه پېږم چې کوم کال به دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما د اقل پخوانه بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې
خصم
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره او د رفیع صاحب ما پیژنه رفیع صاحب یو اکاډمي و دغه سره کار کاوه بس د استقلال خبرم چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلې یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته
بله
هلته د هغه ډېره وضع خراب و په پېښور کې لا د مترقی خلق او غیر اخوانی خلق غیر ملا خلق دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلق زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و خدای دې وبخي هغه کتابونه موږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم دې ما یو ریسرچ هم کدي غچو پتی غ باندې هغه کتاب دې ریسرچ چاپ شوی د ما غزي کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی وو کې بیا دا ما کتاب چې دې غچو باندې چاپ شي بیا زه وزیر وګختم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک همالته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیږه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړه شا مقصود تیګه باندې با وزن نور شان مدني مواد هغه باندې راپور ولي کوم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو
bale
نو بیا غین اورست به تر اعظم مګه تام بوشیر تر اعظم بوشیر کې څه وخت یې کو خو بیا د جنوا تړون لاسلیک شد د څه وختونو نه سوه د څه فکر وکړه چې نه سوه واته تا ته بو بیا لاړم بیرته د پیښور ته
دوغلی پیښور ته بیرته لاړې په ایران کې د سیمالمی کې چې وضعیت هم خو اقتصادي وضعیت به هم اتمن خو ځکه چې رسمي مامور وې
هلته مې خبره وشوه او بس مې چې هڅه راغی بس مونږ چیرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نلته مې دې پالمان یو کړی وو هغه بیا وظیفه پریښې وه راغلی او دغه هغه کې چې زه به بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هم هغه هم کار کاوه هغه سره مې باس راغی
په څه موضوع
تاریخ باندې باس راغی هغه ماته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ دی یو تحلیل دی تاریخ ده وایي دا خو باغ چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ دی وایي تحلیل نه ده دې باندې باس وکړمه د افغانستان د یو مملکت ته چې استیماچیان راغلی دي
بله
او راغلی دي وخت تیر کړی خو بیرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نشم منلی
دې ته که راشو که تاسې بیرته چې پیښور ته لاړئ په پیښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه د په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو
نو زه خو باید پیښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغې وخت کې خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه خطه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ بیا خو دلته په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ثناګل شیرزاد د دا اخبار مصادره کوي سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا دغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړ کړه د ای آر ډی پی په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال مې دا کار سره کار کړی بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله خپله مې موسسه جوړه کړه دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ای آر ډی پی کار کاوه او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه مې شروع کړم نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې په قندان نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګری او د ادا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو په 15 کالم دا کار وکړو دا تام را ټولول دلته ځینې خلک هم را سره وو په دې پیښول کې یو دفتر مې بیا جوړول وو او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شان وو نو دا بیا دې باندې دې کارم کبله هرغم بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګان ورته وایم وکړ یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجروح صاحب دې خدای وبه هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړې و چې تاسو باچای نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیال غواړي زیاشا غواړي دسه پښتنې کړې دي اما هغه باندې مړم شو نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي و چې ما هم دسې یو سروې وکړه د 1002 کسانو نه مې پښتنه کړې وه دسه سروې وکړه هغې کې م نتیجه دا راخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا زیاشا کړه شي دا خلک زیاشا طرفدار نه دسه سروې مې کړې وه او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي و ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د خو د نېشنل پارټي غړی وو افضل خان هغه د یو بخې مړ ده هغه د چې په غونډه کړې و پیښور کې هغه ښکارا د شوې د طالبان شې پښتون دی به یې ننګ وکړو دا یو خبره ماته ډیره سخته خره تمامه نشو باندې تاثیر وکړي. طالبان پښتانه نه دي، طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمائندګي نشي کولای. دا یو نشتلستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سابې ما وکړه دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړه دا راټولې کړلې.
د دې سروي غانو په ارتباط وسکه چې د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروي تاسو فرسان 2000 نفر څه ډول انتخاب ول؟
2000 نفر خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړي او تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړي، د بې سواد خلکو نه پښتنه وکړي، په کمپونو کې لاړ شي د خلکو نه پښتنه وکړي چې مطلق بې سواد دي، مختلف خلک ما کړو چې باید د مختلفو خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړی؟
زه خو له خطر سره مخ شوم، یو هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و دا خبره زم داسې او خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاط خوانه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو دې وشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وشتل شوي مخې ته دې چې ناروې ته راشي، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاص مې کړی او ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نو څوک را پسې را نغل. هلته د ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسیان دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړې، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې وو، بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلف مضامین او خصوصا خلک چې له آسیا نه راځي او مکتبې ویلې نه کوي، عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروژني دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې، او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د فراسیا پټک راغلی او د پاکستانه استاذ طارق راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار او دوی هم پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کو، نو د دې دا چانس پیدا نه شو چې په خبر کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم، او هغه مې بیا میاغي باندې کارو کې بیا می کارو کې غتان کې هغه ورستۍ کاپی په تان کې پراته ده تان په ویب سایت کې
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډیرو خلکو لاسته نه ورسي
نه ویبسایت نه پوهه لاسته نه ولې ما نه ډیرو خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چې ته به چاپ کړم
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه کړه خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دل تخپل تقویہ کړو ورته به ته انګریزي باندې ولیکو څو کال په کې شم دی اوس برابر ده چاپته امازون کې بل بته هغه کې
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادهګی نه ده شوډل سي چاپی کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده نو دې په سیبيږي ونه کړی د ماشي چاپ شي کوم هغه په سی کمپنی دا پبلشر په سی وګرځي ګم امازون کته چې دی شي کې دې شي بیا کومه کمپنی خوښ شي کو یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به خلک کې ول ولي کنه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر وکړی دی شي پښتو یې کوي پخپله
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت وړي چې یو بل ناول دی ولیکم په انګریزي کې نو دا باغ ته کوم ملګری به پیدا کوم چې تاسو پخپله کې په انګریزي نه پښتو ته وایي زه خپل په باندې فکر نه کوم چې خپل په پښتو باندې وړول شم ځکه ډېر کار نه ده
ورس په چی شي تیر وي عموما
ورس په هم دا لیکونه کې روما
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي
هر ورځ زه خو بس د وخت لپاره ما چې دا وترم کوله تا خبرې کما د وخت په پاسې ده لینا وای معنی شو ورې ده نو زه ټول عمر د وخت په پاسې کوم او د وخت کار کوم همیش سبای ادي ملایم لا وی دی چې له پاسې ده لیم او هغه کافی جوړو ما او بس شروع کوم لیکنه کوم هم دا باندې ورځ کې روم مزم بچان سره باندې وخت ته بچان مې اوس کنټرول کې دي زه دا غوي سره کومک نشم کولای غوي ما سره اوس کومک یې مالی کې
ډیر سيات مننه واکس اپ کور مدان سلامت اوسې
تا نه باندې ډیر سيات مننه
خوشاله دي غوړم سلامت اوسې سلامت اوسې
دستور دے نرستر کے تو رواما سرسری چپنا نامے دستور دے نرستر کے تو رواما سرسری چپنا اے الکورا لئے واس سرسری چپنا اے الک ਸਰਵਰ ਦੇ